سلام علیکم د ازادۍ رادیو د خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت کې تر ډیره د ازادۍ رادیو د موسیقي پروګرام د سندرو میلمانه خپریږي، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې نن په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحث لپاره یوه غونډه په پام کې ده. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګرو ملتونو په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیرو بزګرانو ته د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. ازبکستان وایي افغانستان ته د برېښنا صدور د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلی، او امریکا بیلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له برید سره مرسته وکړي قاطع ځواب به وویني. بشپړ خبرونه. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې مؤسسې پرون خبر ورکړ چې په افغانستان کې تر 1 میلیون پر ډیرو بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه ویشلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې د سازمان استازي ریچارډ ترینچارډ اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته وویل:
موږ توانېدلي یو چې کروندګرو ته تخمونه او کیمیاوي سره ورسوو. له دې سره به دا ډاډ ترلاسه کړو چې دوی خواړه لري. دا ډاډ به هم ترلاسه کړو چې په بازار کې غنم شته. دا ډاډ هم مهم دی چې دوی د غنمو د ډېر ښه کیفیت تخمونه د راتلونکو فصلونو لپاره لري.
په افغانستان کې د وچکالۍ، د کورونا د وبا او خراب اقتصادي وضعیت له کبله نږدې 3 میلیون کسان د خوراکي موادو له قحطۍ سره مخامخ دي. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د ماین 14 د یوې کورنۍ څلور غړي ټپیان کړي. د کونړ د اطلاعاتو او فرهنګ سرپرست رئیس مولوي نجیب الله حنیف ازادۍ رادیو ته ویل چې دا پیښه د سه شنبې په ورځ د مانوګي په اړونده متین سیمه کې د ماین د 14 په نتیجه کې وشوه.
د محمد علی په نوم باندې یو کس تر مټین نو هغه ته د کوی خاصه به می خیر نغم سرسری زخمی دی، او ورسره درې ماشومان دي نو سی دي، هغه ورسره زخمی دي واسوسه هسپتال ته وړي دي خو تقریبا بش دي.
خدای اسد آباد پر روغتون کې یو ډاکټر د نوم نه خودلو په شرط ازادۍ رادیو ته ویل چې د پیښې له ځایه د یو ماشوم جسد او دوه ټپیان روغتون ته راوړل شوي چې د یو ټپي روغتیایي حالت نازک او د زیاتې درملنې لپاره د ننګرهار حوزوي روغتون ته استول شوی. تر اوسه د دې 14 مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی، او چارواکو هم نه دی ویلي چې پیښه سیاسي علت لري که شخصي دښمني وه. د ازبکستان د انرژي وزارت وایي چې افغانستان ته له دې هېواده د برېښنا صدور د انرژي په سیستم کې د تخنیکي ستونزو له کبله ځنډېدلی. د انرژي وزارت د رسنیو د څانګې مشرې المیرا بیکمرادوا تاس خبري آژانس ته وویل افغانستان ته د برېښنا صدور پرون سه شنبې وروسته له هغه وځنډېد چې جنریټرونو کار پرېښوده. هغې زیاته کړه چې ګاونډي افغانستان ته د برېښنا د صادرولو بهیر به د سیستم له فعالولو وروسته بیا پیل شي. پاینه حال کې د افغانستان د برېښنا شرکت له ترکمنستان څخه کابل ته د برېښنا د وسلې دوه خبر ورکړی. د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندی پرون مخام پر ټویټر په یو غږیز پیغام کې په دې اړه خبرې کړي:
زموږ تخنیکی همکارانو هڅه وکړله د ترکمنستان هیواد برېښنایه کابل ته وصل کړله. موږ اوس کولای سو د څه مودې دپاره هیوادوالو ته د ترکمنستان برېښنا ورسوو.
پرون د جنوري په 15مه سهار مهال په ازبکستان، قزاقستان او قرغیزستان کې د برېښنا جریان پرې شو، او ورسره په کابل کې هم د برېښنا پر رسولو کې ځنډ راغی. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. د ایران یوې محکمې او فرانسوي سیلانی بنیامین بریر د جاسوسۍ او د اسلامي نظام پر ضد د تبلیغ په تور په 3 میاشتې بند محکوم کړ. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل چې د بریر محاکمه د منلو نه ده. بریر د 2000 کال په می میاشت کې د ترکمنستان او ایران پر پوله نیول شوی و. د 6 کلن بریر کورنۍ ټینګار کوي چې هغه بېګناه دی، او د بشري حقونو ډلو ایران تورن کړی چې له لویدي سره په خبرو کې د امتیاز د ترلاسه کولو په خاطر له بندیانو د یوې وسیلې په توګه کار اخلي یا هم پیسې ترلاسه کوي. په پاریس کې د بریر مدافع وکیل په یو بیان کې ویلي چې موکل یې د تړلو دروازو شاته په مشهد کې محاکمه شو چې نه قاضیان بې پرې وو او نه محاکمه عادلانه وه. متحده ایالاتونو بیلاروس ته خبرداری ورکړی چې که پر اوکراین د روسیې له احتمالي یرغل سره مرسته وکړي نو قاطع ځواب به وویني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې بیلاروس ته په ډاګه ویل شوي دي چې که پر اوکراین د یرغل لپاره له خپل قلمرو څخه د کار اخیستو اجازه ورکړي نو د امریکا او د متحدانو له چټک او قاطع غبرګون سره به مخامخ شي. پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه د لویدیځ اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې مسکو د خپل دې ګاونډي د سرحد په اوږدو کې شاوخوا 1,28,000 سرتیري ځای پر ځای کړل. په عین حال کې فرانسې او جرمني روسیې ته خبرداری ورکړی چې پر اوکراین برید به ناوړه پایلې ولري. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون د جرمني له صدر اعظم اولاف شولتز سره په برلین کې یوې خبري غونډې ته وویل چې پاریس او برلین هیڅ کله له خبرو سره مخالفت نه دی کړی، خو هغو زیاته کړه چې که روسیا پر اوکراین برید وکړي نو مسکو ته به په ډېره ګرانه بیه تمام شي. ښاغلي شولتز خبریالانو ته وویل برلین پر دې فکر کوي چې که روسیا برید وکړي څه ډول ځواب به ورکوي. د شولتز په وینا په دې برخه کې د جرمني او فرانسې نظر سره ورته دی چې د روسیې نظامي تحرکاتو ته به جدي ځواب ورکړل شي. تمه ده چې ولسمشر مکرون به د جمعې په ورځ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین په تړاو ټلیفوني خبرې وکړي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو واوریدل. دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اور د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. قدرمنو اوریدونکو، د موسیقۍ د پروګرام له وړاندې کولو مخکې تاسو د لاندې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. په نیویارک کې د افغانستان په اړه د بحثونو لپاره نن یوه غونډه په پام کې ده. دا غونډه داسې مهال جوړیږي چې د کابل تر سقوط وروسته د لومړي ځل لپاره لویدیځو ډیپلوماتانو په ناروې کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره په رسمي ډول خبرې کړې. طالبانو تمه درلوده چې د ناروې د غونډې په نتیجه کې به د افغانستان شاوخوا 10 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ ازادې شي، خو داسې ونه شول. په نننۍ غونډه کې به له افغانستان سره د بشري مرستو پر موضوع خبرې وشي.
ټاکل شوې ده چې نن په نیویارک کې د ناروې د بهرنیو چارو وزیره انیکن هویلتفیلد د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه معلومات وړاندې کړي. د اغلې هویلتفیلد هیواد له تیرو دریو ورځو راهیسې د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ د یوه پلاوي کوربه و. دا لومړی ځل و چې د طالبانو له لورې د کابل تر نیولو وروسته لویدیځ ډیپلوماتانو له طالبانو سره په رسمي غونډه کې برخه واخیسته. د طالبانو پلاوی د اکشن بی پروس ناروې ته ولاړ. په لومړۍ ورځ یې د افغانانو د مدني ټولنې له یو شمېر استازو سره وکتل. په دوهمه ورځ یې د اروپا، امریکا، بریتانیا، فرانسې، ایټالیا او کوربه هیواد ناروې له ډیپلوماتانو سره غونډې وکړې او پرون یې د بشري حقونو د سازمانونو په ګډون له نورو ټولو بهرنیانو سره ګډه غونډه لرله. په پرونۍ غونډه کې افغانستان ته د بشري مرستو د رسېدو پر ستونزو خبرې وشوې. دا غونډه په داسې وخت کې جوړه شوه چې مرستندویه ډلې او نړیوالې مؤسسې اټکل کوي چې په افغانستان کې نږدې 3 میلیونه کسان له سختې لوږې سره مخامخ دي او نږدې 9 میلیونه د قحطۍ په درشل کې دي. بل لور ته طالبان له لویدیځه د افغانستان د نږدې 10 میلیارده کنګل شویو ډالرو د خوشې کېدو غوښتنه کوي او د ناروې غونډو ته هم طالبان هیله من وو چې دا پیسې به ترلاسه کړي، خو د اسوشیټډ پرس اژانس راپور له مخې په دې برخه کې موافقه ونه شوه. د دې سربیره د ناروې د کډوالو د شورا عمومي مشر یان ایګلند وایي چې د اوس لپاره لومړۍ درجه ستونزه دا ده چې د لویدیځ بندیزونو افغانستان ته د مرستو د لیږلو په لاره کې خنډ جوړ کړی دی. نو لویدیځ او طالبان باید خبرې وکړي او هغه بندیزونه چې د ملکیانو د زیان سبب کیږي لرې کړي. خو لویدیځ هیوادونه د بندیزونو تر لرې کېدو مخکې له طالبانو غواړي چې د افغانانو بشري حقونو ته په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د حقونو درناوی وکړي. یان ایګلند پرون په اسلو کې وویل طالبان په دې برخه کې پاتې راغلي دي. طالبانو په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. هلته باید د نجونو لپاره هم ثانوي زده کړې وي. دا زموږ لپاره سره کرښه ده که موږ نجونې تعلیم ته پرې نه ږدو، هلکان هم تعلیم نشي کولی. دوی باید پوه شي چې موږ د دوی د کلتور درناوی کوو، خو دوی باید وپوهي شي چې موږ هم کلتور لرو. موږ د یوه تمدن استازیتوب کوو چې د جنسیت د مساواتو پر بنسټ ولاړ دی. تمه ده چې په نیویارک کې د امنیت شورا په نننۍ غونډه کې له افغانستان سره همدا د بشري مرستو پر مسلې خبرې وشي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما وایي چې ټاکل شوې ده د امنیت شورا په غونډه کې د ملګرو ملتو سرمنشي انټونیو ګوتیرش او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي دیبورا لاینس هم ګډون وکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په پام کې د نن په نیویارک کې په یو غونډه کې د افغانستان په اړه خبرې وشي. پرون د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د لویدیځو هیوادونو او همداراز د ناروې چارواکو له طالبانو سره درې ورځنۍ خبرې پایته ورسولې. د سیاسي چارو شنونکي حکمت اعظمي د اوسلو د غونډې په اړه زما له همکار نوریاس نوري سره په مرکه کې خبرې کړي. ښاغلی اعظمي، لومړی دې پوښتنې ته ځواب ووایئ چې آیا له طالبانو سره به په ناروې کې نوې ژمنې هم شوي وي؟
زما فکر دا دی نوري صاحب چې طالبان ته هر نو فرصت چې برابرېږي چې دوی سفر وکړي او د نړۍ سره خپل مخامخ مجلسونه وکړي، زه فکر کوم دوی دا ځان ته لاسته راوړنه کوي. مګر که چیرې په بلموم کې وګورو، ناروې تر اوسه د افغانستان سره مستقیم کوم کومک نه دی کړی، چونچې هیڅ اروپایي هیواد نه غواړي چې مستقیم د طالبانو سره د طالبانو تر نظام لاندې مستقیم دولت ته کومک وکړي. نو ځینې هیوادونه بیا په دغه خاطر باندې هم تر اعتراض لاندې راځي چې تاسو له افغانستان ته کومک نه کوي. نو زه فکر کوم د دغه موضوعاتو چې یو لاره یو چینل ایجاد شي او وکولای شي چې ناروې افغانستان ته خصوص د هغه افغانان چې په ډېر بد بشری حالت کې قرار لري د هغې سره د مرستې لپاره طالبان راغوښتي دي چې ورته وایي چې مثلا موږ غواړو کومک وکړو، تاسو اجازه راته راکړئ. خو د غونډې نتیجه یا د دې جلسې نتیجه زه فکر کوم هغه وخت مثبت او منفي معلومیږي د افغانستان د ولس لپاره. کله چې طالبان هغه غوښتنې ته چې ناروې ځنې کوي هغې ومني، بیا زه فکر کوم د هغې نه وروسته نتیجه معلومېدلی شي چې مثلا ناروې څومره اضافه کومک کوي په سیاسي ډګر کې، په امنیتي ډګر کې او
د ناروې په بهرنیو چارو کې د دولت وزیر هنریک نون مخکې له دې چې د طالب پلاوي سره خبرو کې ګډون وکړي ویلي چې دوی به مشخصې غوښتنې طالبانو ته وړاندې کړي او دا به هغه غوښتنې وي چې دوی به تعقیبوي او ګوري به چې آیا طالبان عملي کوي که نه. دا څومره پر طالبانو فشار راوستلی شي چې دوی باید د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني چې تر ډېره حده پورې د په افغانستان کې دننه د مختلفو قشرونو غوښتنې هم دي؟
ناروې په دغه مجلس کې نه طالبان ته یو شاډین واضح وښودل چې تاسو ستاسو نظام یوازې موږ ته مهمه نه دی، ستاسو سیاسي مخالفین او هغه څوک چې په تاسو باندې اعتراض لري هغه موږ ته مهم دي، چې هغه هم افغانان دي، جامع مدني نهادونه دي او په کل کې د افغانستان ولس دی. نو زه فکر کوم غوښتنې به بالکل ځنیسوي په همدغه خاطر کوم افغانان چې د کابل راغوښتل شوي او کوم افغانان چې په ناروې کې میشتي دي او سره دلی، زه فکر کوم ډېر واضح غوښتنې نه ته نه خارجیانو ځنې کړي بلکې د افغانانو ځنې کړي دي. چې په میډیا کې ځینې راوتلي دي مثلا د یو پراخ بنسټ حکومت جوړول او یا هم د ښځو حقوقو ته بیان ازادۍ ته احترام کول، ځینې علاوه مثلا هغه کوم عمومي افش طالبان اعلان کړي ده هغه باید سطحي سطح تطبیق شي، ښځو ته اجازه ورکولی شي، نجونو ته اجازه ورکولی شي چې مکتب او کار ته ولاړ شي، او د افغانستان خاوره د هیڅ خارجي هیواد په مقابل کې کوم ترسي ډله باید او د طالبان افراد سواده نه کړي. نو زه فکر کوم دا غوښتنې ډېر واضح مطرح شوي دي، نه یوازې د ناروې د کوربه هیواد بلکې هغه د جرمني څخه چې کوم خاص استازی راغلی، د امریکا څخه چې کوم خاص استازی راغلی د افغانستان د پاره ټام بیس. نو دوی دا په ټوله کې یو په مشترک آواز باندې دا غوښتنې مطرح کړي دي. زما فکر دا دی، زما معلومات دا دي چې ناروې د غونډې سره امریکایانو رضایت او په همدا خاطر ناروې ته اجازه ورکړل چې طالبان را دعوت.
بل حکمت صاحب، یو ورسته پوښتنه د ناروې د چارواکو څرګندونې له دې پلوه هم د اهمیت وړ دی چې ناروې په اوس وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دورې مشري په غاړه لري. څه فکر کوئ چې آیا د اوسلو درې ورځنۍ غونډې به یو څه د تر لاره پرانیستې وي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې دا ځل د افغانستان په اړه نوي پریکړې وشي؟
طالبان په خپل نفع ګڼي دا جلسه، مګر په عین وخت کې بیا د دې پر مخالفت باندې دا څه شي مثلا اعتراضونه وسوله په داخل د ناروې کې، په داخل د افغانستان کې هغه ګډونوال چې افغانستان راغلي هغه چې کوم اعتراضونه وکړل دا څه منفي تاثیر هم لري. زه فکر کوم که چیرې طالبان د دې توقع لري چې مثبت تغییرات راشي یا نړیوال خپل فکر طالبان د نظام پر وړاندې باندې مثبت کړي او یا د ناروې کومک وکړي.